امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشی زه نو شبا آشنا یم. نن د سیشن به ورځ د جوزا د میاشتې درویشتمه د مې د میاشتې له دیارلسمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
ښاغلی امرالله صالح د کاره استعفا وکړه. د خلیج د هیوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی دی. د ترکیه جمهور رئیس د قطر منځوي کول غیر انساني عمل بلل دي او د اروپای اتحاد او ترکیه چارواکي به د جون په 15مه د پنځنبه په ورځ په استانبول کې غونډه وکړي.
امریکایي مقامات وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن نوې تګلارې کې د پاکستان، هند او ایران اړیکې په پام کې نیسي. کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت وایي د افغانانو لپاره سوله په کابل کې باید ولټول شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر الکوزی شرکت د دولتي ځمکې د خرڅلاو پاړه له ولسی جرګې سره خبرې کوي. قدر مناوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو او د دفاعي او امنیتي لوړپوړو افسرانو د ټاکنو د بورد وزیر امرالله صالح له کاره استعفا وکړه. ښاغلی امرالله صالح خپل استعفا لیک په خپل فیسبوک کې خپور کړی دی. نوموړي هیله کړې ده چې د افغانستان دولت په دفاعي چارو کې ژور اصلاحات راولي. امرالله صالح د خپل استعفا وجه نه ده ښودلې. هغه څو میاشتې مخکې ولسمشر غني نوې وظیفې باندې مقرر کړی وو. ښاغلی صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس دی او د پاکستان ضد څرګندونو باندې مشهور دی. د کابل په ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د قریب دو هفتو اعتراضونو نه وروسته د ښار له اکثرو سیمو نه خپلې خیمې لرې کړې دي، خو ټینګار کوي چې د خلکو د سهولت دپاره یې موقتا خیمې ایسته کړې دي. اعتراض کوونکي وایي یوازې د زنبق په څلور لارې کې خپله مرکزي خیمه پرې ایښې ده، نورې ټولې خیمې د ښار د مختلفو برخو نه ټولې کړې دي. د اعتراض کوونکو مشر برنا صالحی نن خبری کانفرنس ته وویل چې دا اقدام د خلکو په غوښتنه او د کابل د خاریانو د سهولت لپاره شوې ده. هغه وویل که حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته د قناعت ور ځواب ورنکړي، د ارګ او د امریکا د سفارت مخې ته به خیمې ووهي. دغو اعتراض کوونکو د کابل ښار د زنبق په څلور لارې کې د خونړي موټر بم برید د غندنې لپاره او په دې حق له جدي پلټنې د لپاره د اعتراض په توګه دغه ښار په مختلفو سیمو کې خیمې لګولې وي. د خلیج د هیوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی دی. د کویت امیر سبا احمد السبا چې د دواړو خواوو ترمنځ منګرتوب کوي په دې خبرې ټینګار کړی دی چې قطر دې ته تیار دی چې د خپلو ګاونډیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پاوز لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بحران په حق له د خبرو لپاره هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د پاکستان پخوانی سفیر جاوید حفیظ امریکا غږ ته ویلي دي چې پاکستان کولی شي یو مثبت رول ولري، مګر دا به ډیر محدود رول وي ځکه چې پاکستان نه اقتصادي نفوذ لري او نه هم سیاسي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان رول باید بې طرفانه رول وي او د پاکستان مشران باید قطر ته سفر وکړي. هغه ویلي دي چې د دې هیواد د لارو بندول غیر عادلانه دي او قطر دې ته تیار دی چې د خلیج د هیوادونو د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو سره جدي خبرې وکړي. د قطر سره د سعودي عربستان په شمول د ګڼو عربي هیوادونو د اړیکو تر قطع کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په سیمه کې حالات ډېر پیچلي بلل دي. جیمز ماتیس د کانګرس د وسلوالو قواو خدماتیک کمیټې ته ویلي دي چې د قطر امیر ته جنجال په میراث پاتې دی او هغه په سم لوري روان دی. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره هر ډول ډیپلوماتیکي او ترانسپورتي اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونو په قطر تور لګولې دي چې د تروریزم ملاتړ کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قطر منځوي کول غیر انساني او د اسلام د ارزښتونو خلاف عمل وباله. خاغلی اردوان ویل دا کوم چلنج چې د خلیج له دغه هیواد سره وشو د منلو وړ نه دی، د مرګ سزا غوندې سزا ده. خاغلی اردوان نن د سیشن به پورز د ترکیه په پارلمان کې د خپل عدالت او انکشاف ګوند غړو ته په وینا کې د قطر د دفاع په حق له ویل چې د قطر په حق کې ستره اشتباه وشوه. د یو ملت منځوي کول په هر عنوان چې وي غیر انساني عمل دی، او دا یو داسې عمل دی لکه د قطر د اعدام حکم چې صادر شوی وي. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، مصر او بحرین تیره هفته د قطر سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې وشلولې او د دهشتګرۍ په ملاتړ او د ایران سره د اړیکو په لرلو یې تورن کړ، خو قطر دا تورونه بې اساسه او بې بنسټه بللې دي. د اروپایي اتحاد او ترکیه چارواکي به د پنځشنبه په ورځ د جون په 15مه په استانبول کې غونډه وکړي. په دغه ملاقات کې به د اروپایي اتحاد سره د ترکیه د یوځای کېدو په موضوع خبرې وشي. د څو کلونو رئیس په دې مسلې باندې خبرې روانې دي. د ترکیه او اروپایي اتحاد ترمنځ د ډېر مودې رئیس اړیکې ښې نه دي، خو څه وخت مخکې د اروپایي اتحاد مشرانو په ترکیه هغه وخت انتقادونه زیات کړل چې جمهور رئیس طیب اردوان د خپلو صلاحیتونو د زیاتېدو لپاره د روان کال د اپریل په میاشت کې ریفرندم وکړ. خاغلی اردوان د دغه ریفرندم نه وروسته بروکسل ته سفر وکړ چې د دواړو خواوو اړیکې سمې شي. په لندن کې د ترکیه په خوانی سفیر چې اوس په انقره کې په یو تحقیقاتي مرکز کې کار کوي، امریکا غږ ته ویلي دي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دواړه خواوې غواړي خپل اختلافات په خبرو حل کړي. د حکومت یوې طرفدارې خبری منبع د سوریې د دایره زور په خار کې د اردو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د نښتو انځورونه خپاره کړي دي. په ویډیو کې ښکاري چې د سوریې جنگي تیارې د داعش مورچې او ټانکونه بمباري کوي. د سوریې خبری آژانس سنعا خبر ورکړی دی چې د حکومت هوایی قواوو په پانوراما او نورو ورسیرما سیمو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د سنا د جرګې یو هیئت نن د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د لوی سرانوال جیف سیشن نه د روسیې د سفیر سره داغه د ارتباطاتو او د فدرالي تحقیقاتي ادارې د رئیس په برطرفۍ کې داغه د رول په باره کې پوښتنې وکړي. د سنا د جرګې د استخباراتي چارو د کمیټې د نننۍ استماعي غونډې نه مخکې هم د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې استماعي غونډې شوې دي. یو ګروپ سناتورانو د دوشنبه په ورځ په حق قانوني لایحه موافقه وکړه چې په روسیې باندې د بندیزونو د سختولو لپاره وړاندې شوې ده. کچېرې سپینه مانۍ دا بندیزونه چې د وخت لګېدلې دي نرم کی، معطل کی او یا یې لغوه کی، نو لازمي ده چې کانګرس به ورباندې غور کوي. د دیموکراتو او د جمهور غوښتونکو غړو د لایحه په هغه قانون کې د یو تعدیل غونډې راځي چې د سنا جرګې په د وخت غور شروع کړی دی چې په ایران بندیزونه ولګول شي. توقع ده چې د سنا په جرګې کې د دې قانوني لایحه کلک ملاتړ به وشي، بیا به ولسی جرګې ته وړاندې شي او وروسته به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه لاسلیک کړي. په امریکا کې یوې بلې استیناف محکمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د فرمان د لغوه کېدو د پریکړې ملاتړ کړی دی. د نهمې حوزوي محکمې دریو قاضیانو د مهاجرت په حق له د ټرمپ د فرمان په باب تازه ملاحظات په پام کې نیولې دي. د قاضیانو ویلي دي چې جمهور رئیس د امریکا د مهاجرت د قانون په نقضولو د ملیت په اساس له خلکو سره تبعیض کړی دی. د داعش ډلې د فلیپین په جنوب کې له حکومتي قواو سره د خپلو جګړو او نښتو انځورونه خپاره کړي دي. د داعش د اعماق د خبری آژانس لخوا خپره شوې ویډیو ښیي چې د دوی جنگیالي د مراوی په خار کې له درنو وسلو نه کار اخلي. ویډیو کې یو شمیر ملکیان هم لیدل کېږي چې د داعش په وینا برمته شوي عیسویان دي. د فلیپین د پوز یو جګپوړي مقام ویلي دي چې داعش په فلیپین کې د مراوی د خار 40% برخه نیولې ده. سیمه کې د نښتو او هوایی بمباریو له کبله 850 پوځیان وژل شوي دي، تر سلو زیات وسلوال او کوم شل تنه ملکي وګړي هم په دې جګړو کې وژل شوي دي. او د سختو بارانونو له کبله په بنگلاديش کې ځمکه خوېدلې لږ تر لږه 40 کسه پکې وژل شوي دي. چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د ژغورنې عمله د ملک په جنوب ختیځ سیمه کې په لرو پرتو ځایونو کې کار کوي، نو ممکن ده د مړو شمېر ډېر شي. د دوشنبه په ورځ د بارانونو د ورېدو نه پس ډېر کورونه د خټو لاندې شول. د رنگماټي ولسوالۍ چې د هند سره سرحد ته نږدې ده ډېره زیاته ورانه شوې ده. تیره میاشت سمندري طوفان اوه کسه وژل او لسګونه زره کورونه یې وران کړل. د سیمې او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپاره شول.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل د هم د روان خبرونه لمړی رپورت امریکایي مقامات وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن نوې تګلارې کې د پاکستان، هند او ایران اړیکې په پام کې نیسي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیم میټس وایي ډېر زر به دغه تګلارې سپینې ماڼۍ ته د تایید لپاره واستول شي. نور جزئیات په رپورت کې اورو.
د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات شامل وي. کغلی ماتس تیر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندولو پر مهال وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې ډېره مهمه ده چې د هند، پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم شامل شي.
په نوي پلان کې تمرکز په سیمه ایزه ستراتیژي دی، نو هغه څه چې موږ به یې کوو له جغرافیایي حقیقتونو سره تړاو لري چې دښمن له کومه ځایه جګړه کوي او لکه تاسو چې پوهیږئ یوازې له افغانستان نه کوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې ماتیس به افغانستان ته د 3 او 15 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي څو د افغان حکومت او طالبانو په جګړې کې روان ولاړ حالت مات کړي.
د جمهور رئیس د 2013 کال په پیشنهادي بودیجې کې 3.6 میلیارد ډالر په افغانستان، عراق او سوریه کې عملیاتو ته ځانګړي شوي دي او په دې پیسو به همداراز د تجاوز مخنیوي او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو کې او د ناټو د دفاعي هڅو په پیاوړتیا کې کار اخیستل کیږي. داعش او نور ترهګر سازمانونه څرګند خطرونه دي او زه د خپلو شریکانو او متحدینو په لیوالتیا خوشحاله یم چې په دې مبارزې کې موږ سره ونډه اخلي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد وارو د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې راتلونکی کال د امریکا پاوز د داعش او نورو ګواښونو په وړاندې جګړې کې ډیرو منابعو ته اړتیا لري.
ستاسو په منظوري به ډیرې الوتکې ماموریت کې شامل شي، ډیرې کښتۍ به سمندرونو کې فعاله شي او ډیر عسکر به د روزنې لپاره د جګړې میدان ته ورشي. خو د دې ټولو سره دا منو چې دا کار به په کلونو مالی بودیجې غواړي چې په وخت چمتو شو.
د امریکا د دفاع وزارت د 2013 کال د دفاع مشخص وړاندیز شوی بودیجه 504.15 میلیارد ډالر ده چې پکې د 2013 کال په پرتله 4.15% زیاتوالی راغلی. دا بودیجه باید د کانګرس لخوا تصویب شي، خو د کانګرس غړي د شک سره مخامخ دي. امریکایي چارواکي وایي وړاندیز شوی بودیجه د امریکایي نظامیانو د چمتووالي په بهتر کېدو باندې متمرکز ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت وایي په مسکو، بیجینګ او نیویارک کې د افغانانو لپاره د سولې د لټون پر ځای باید سوله په کابل کې ولټول شي. د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شار زفیر سفیر هوګو لارنس نن په کابل کې د خبریالانو یوې ډلې ته وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت د هڅو او په ځانګړي ډول په دې برخه کې د کابل د پروسې له بهیر نه بشپړ ملاتړ کوي. په موخه په دې اکلا له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شنواری را لګلی رپورت ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شرزافیر سفیر هوګو لارنس وایي چې د نړۍ د بل هر هیواد د وګړو پرتله افغانان د توریزم او شورشیانو څخه زیات کړي دي. ښاغلي هوګو لارنس نن په کابل کې د خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو پر وخت وویل چې د کابل په وروستي تروریستي بم چاودنې په 150 وژل شوو کسانو کې د امریکا د سفارت 10 افغان ساتونکي هم شامل دي. هغه ویل دغه برید د هغو کسانو شرارت په ډاګه کړ چې پر رڼا باندې د تیارې د خپرولو په لټه کې دي. سفیر هوګو لارنس تیره اونۍ په کابل کې د کابل پروسې په نوم د کانفرنس یادونه هم وکړه. ویل چې د امریکا متحده ایالات دا ګڼي چې د کابل د پروسې کانفرنس د یو سراسري اجماع او د نورو ډیپلوماټیکي ابتکاراتو د چټکتیا لپاره یو چتر دی چې نړیوال ټولنې ته د توریزم سره د مبارزې، د سولې د لارو چارو د لټولو او د سیمې د نښلولو په سر د بحث لپاره امکانات په لاس ورکوي. سفیر هوګو لارنس ویل چې د کابل پروسې کانفرنس افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغانانو نړیوالو هڅې څرګندوي.
The search for peace doesn't belong in Moscow or Beijing or New York.
سفیر هوګو لارنس ویل په داسې حال کې چې د ټولو خواو ملاتړ ته هرکلی ویل کېږي. د سولې لټون نه مسکاو، نه د بیجینګ او نه هم نیویارک پورې تړاو لري، بلکې دا د افغانانو پورې اړه لري او دلته د کابل پورې اړه لري. د کابل د پروسې په اړه افغانستان کولی شي د خپلو هڅو په برخه کې تروریزم ته د ماتې او د ټولو هغو عواملو سره ښکېلتیا په برخه کې چې سولې دپاره اساس رامنځته کولو په لټه کې دي پر امریکا باندې حساب وکړي. هغې ویل امریکا له دغه بهیر څخه بشپړ ملاتړ کوي. د کابل پروسې کانفرنس تېره اونۍ د ویشي هیوادو او یو شمېر نړیوالو موسسو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شوی و. افغان حکومت وایي د کابل د پروسې د کانفرنس د جوړولو هدف د افغانستان د سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ د سولې د هڅو همغږي کول دي. د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي شارجاپیر سفیر هوګو لارنس په کابل کې د روسي لاریونونو او په لاریون کوونکو باندې د ډزو او بیا د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګو بریدونو یادونه هم وکړه او په دې برخه کې پر شفافو پلټنو باندې ټینګار
وکړ. relating to how multiple
سفیر هوګو لارنس ویل افغانان دي ترتیل چې په دې پوشي چې په غوړه سپیښل هر اړخیزو پلاتونو ته ارتیا ده تر څو دا څرګند شي چې یو دیموکراتیک حرکت څنګه د زور زیاتی سره مخ شو. د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شارجاپیر دغه پیښو پر شفاف پلاتونو په داسې حال کې ټینګار کړی چې د کابل د موټر بم د برید وروسته د لاریونونو او اعتراضونو د پیل نږدې دوه اونۍ وروسته د افغان حکومت پر خلاف اعتراض کوونکو د کابل ښار واټونو څخه خپل اعتراضي خیمې راټولې کړي او اوس یوازې د زومبک په څلور لارې کې په یوه خیمه کې راټول شوی دي. د اعتراض کوونکو یو ویان برنا صالحي نن د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د خپلو خیمو د ټولولو هدف د دغو خیمو له امله چې د کابل خاریان ته کومې ستونزې رامخته شوي د دغو ستونزو کمولو خودل
ای. البته به معنای این نیست که لانجه ما با حکومت پایان پیدا کرده، کماکان ادامه داره.
خاغلی صالحی ویل دا د دې په معنا نه ده چې له حکومت سره زموږ لانجه پای ته رسېدلې ده، دا به په ټول قوت سره دوام ومومي. د اعتراض کوونکو لخوا به نورې مدني لارې هم غوره شي. که حکومت نرم نه شي او د اعتراض کوونکو غوښتنو ته قناعت ور ځواب ورنه کړي، موږ به درګ او د امریکا سفارت مخې ته خپلې خیمې ولګو. برنا صالحی زیاته کړه چې د اعتراض کوونکو استازو د ولسي جرګې له سرورديش کسیس پلاوي سره خبرې کړي او د هغوی له لارې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي. د کابل د اعتراض کوونکو یوه غوښتنه له دندې څخه د کابل د ګارنیزون او د کابل امنیت کمانډان لري کولو، چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د یکشنبې په ورځ د کابل د ګارنیزون کمانډان ګلنبی احمدزی او امنیت کمانډان حسن شاه پیروغ دندې وځنډولې. خو اعتراض کوونکي وایي چې د جمهور ریاست د ګارد کمانډان دندې هم وځنډول شي او ورڅخه دې پلټنې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی پس له هغې چې د حقانی شبکې مشر د کابل او هرات په وروستیو بریدونو کې د خپل ډلې دخالت رد کړ، د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د ترهګریزو حملو مسؤلیت ونه مني. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارزفیر یاد بریدونه د هغو کسانو کار بللی دی چې په وینا یې تیارو ته په رڼا کې ترجیح ورکوي. په دې اکله نور جزئیات له کابله د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
د مئی د میاشتې په 1 دېرشمه د کابل ښار د زنبق په څلور لارې کې د ټانکر له خونړۍ چاودنې وروسته چې پکې 150 افغانان ووژل شول، د افغانستان ملي امنیت د قانی شبکې د دیبرید عامله وبلله. خو د قانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په تازه غږیز پیغام کې دغه او د زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د بریدونو مسولیت په غاړه وانه خیست. د کورنی چارو وزارت وایي د سراج الدین حقانی غږیز پیغام ارزوي چې سم دی او کجالي. د وزارت وایي د طالبانو له لوري د ورستیو ترهګریزو بریدونو د مسولیت نه اخیستلو نه دا ډله غواړي چې د بی وری فضا حاکم کړی او پاکستان سره نړیوالې انزوا په وتو کې مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست ویان نجیب دانش
معلومات استخباراتي نشان میده که
استخباراتي معلومات شي چې د شپږنیویم کال د جوزا په 14 هغه شخص چې ځان د طالبانو ویان بولی د ابو تقیب استاستوب چې د طالبانو د فرهنګي برخې مسول دی ټول ترهګریز شبکو ته دند ور کړی چې لدې تاریخ څخه ورسته هر ترهګریز پیښه چې کیږي په خپل غاړه وانه خلی.
د نظامی چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د حقانی شبکې نفوذ په کابل کې زیات دی او تر دې بریده په خوا قوي چاودنې کړي دي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي امکان دی لري چې د کابل د مئی د 1 دېرشمې چاودنه هم د حقانی شبکې کړي وي.
زمونږ امنیت ملي په ډاګه ویلي چې دغه طرحه په پاکستان کې شوې ده او د حقانی شبکې په مرسته ته پلي شوې ده. او حقانی سراج الدین حقانی د رهبر څخه مشر څه ده د ویلي دي چې موږ دا کار نه کړی او موږ هرگز دا کار نه کوو. ولې قرائن داسې ښیي چې ډېرې قوي قوي ضربې چې کابل کې وارد شوي دي هغه د افغاني شبکې کړي مخکې دي. البته
بلور ته په کابل کې د امریکا د سفارت شرز دفیر وایي چې د کابل په دغه برید کې د سفارت لس کسه وژل شوي دي.
له ترهګرو او یاغي ټولو بل هیڅ هیواد افغانستان په اندازه رنځ نه دی وړی. د مې دیو دې شمې د ټانکر بم چاودنې چې یو سلو پنځوس پکې وژل سول او پنځه سوه پکې ټپیان سول د کابل په زړه کې د هغه کسانو شرارت ښیي چې د رڼا په ځای تیارو پسې ځي.
خو کابل او هرات ښارونه په وروستیو څو اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهدان وو، خو د دغو ټولو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه وانخیست او دې کار ګڼې پوښتنې راولاړې کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر الکوزي شرکت د دولتي ځمکې د خرڅلاو په اړه له ولسي جرګې سره خبرې کوي. د حکومت لخوا پر الکوزي شرکت د 133 جریبه ځمکې د خرڅلاو قرارداد د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لخوا رد شو. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې ولسی جرګې سره د حکومت او الکوزي شرکت د ځمکې د قرارداد په سر خبرې کوي. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیم زی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د قانون له مخې دا مسؤلیت لري چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي او ورته امکانات برابر کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې په دې اړه د افغانستان پارلمان سره بحثونه روان دي تر څو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملي پایلې ته ورسیږي. هغه په دې اړه وویل
بحثا با پارلمان افغانستان جریان
دارد. پارلمان سره بحثونه ادامه لري تر څو موږ وکولای شو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملي پایلې ته ورسیږو. الکوزي سره قرارداد د افغانستان په خلکو اغیز لري، د افغانستان په اوسنی وضعیت اغیز لري. بحثونه ادامه لري تر څو د دواړو لورو په همغږۍ سره یو د حل لاره ورته پیدا شي.
بل لور ته د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې حکومت پانګوالو صنعتکارانو سره ژمنه کړې چې د پانګونې د جلب لپاره به دوی ته وړیا ځمکه ورکوي. د دغه اتحادیه مشر عبدالجبار ساپی امریکا غږ ته وویل چې د الکوزي شرکت او حکومت ترمنځ د ځمکې د خرڅلاو د قرارداد رد کول نه یوازې په داخل کې په پانګوالو اغیز کوي، بلکې په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو پر راتګ هم اغیز کوي.
نړیوالو ته هم د دې د سرمایه ګزارۍ کچه ډېره پورته وه، نو یو پیام و د داخلي څخه سرمایه ګزارانو ته او خارجي چې راشي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. ولې متاسفانه د هغې نه وروسته چې په هغې کې مشکلات راغله او پارلمان هم د ده په ضد باندې ودرېد او بعضې فیصلې هم ورباندې وشولې، دا نه چې یوازې د الکوزي شرکت به متضرر کړي یا به د په ده باندې فشار راشي، دا په نړیواله سطحه باندې زموږ په
حکومت تیر کال الکوزي شرکت سره د 133 جریبه ځمکه قرارداد په داسې حال کې لاسلیک کړ چې دغه شرکت ته 90% تخفیف پکې ورکړل شوی و، چې د دوشنبه په ورځ د پارلمان د غړو لوري په دې موخه رد شو چې د دوی په وینا دا ځمکه په ډېره ټیټه بیه په دغه شرکت پلورل کیږي. په همدې حال کې مالی وزارت وایي چې د نړیوال بانک لور افغانستان سره د تشویقي مرستو د لړۍ په دوام له 2018 کال راهیسې تر اوسه نړیوال بانک 550 میلیونه ډالر له نړیوال بانک څخه ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیم زی په دې اړه وویل
وزارت مالیه با بانک جهانی بر اساس یک تفاهم
د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د 3 کلن تفاهم لمخه باید په 3 کلنو کې په دغه وزارت کې ځینې اصلاحات راولي، نو په دې به وتوانیږو چې په دې 3 کلنو کې 900 میلیونه ډالر تشویقي مرستې لاس ته راوړو.
د دغه 3 کلن پروګرام لمخه مالیه وزارت د نړیوال بانک د سپارښتنو لمخه باید په مالیاتي او تشکیلاتي سیستم د مصرف په مدیریت او د مرستو په مؤثریت کې اصلاحات راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د امریکا د عدلي وزیر جيف سیشنز د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې دخالت په اړه نن د سنا د استخباراتو کمیټې ته گواهی ورکړي. د عدلی وزیر چې د لوی څارنوال دنده هم په غاړه لري په داسې وخت کې کانګرس ته ځي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی په ټاکنو کې د روسیې مداخله ومنله. له بلې خوا یو شمېر سناتورانو په داسې یوې لایحې موافقه وکړه چې د روسیې په خلاف بندیزونه زیاتوي. په اړه نور تفصیل د خپل همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې اورو.
جف سیشنز مخکې له دې څخه چې د امریکا د عدلي وزیر په توګه وټاکل شي د شلو کلونو لپاره د امریکا په سلا کې سناتور و. هغه په خپله خوښه حاضر شوی دی چې د استخباراتو کمیټې ته د ګواهۍ لپاره د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمز کومی د تیرې پنجشنبې د ګواهۍ په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. جیمز کومی ویلی دی چې ښاغلی سیشنز د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي مبارزه کې فعاله برخه لرله.
هغه بله چاره نه لرله چې د مختلفو دلایلو له امله د تحقیقاتو له مسالې نه ځان معذور وبولي. موږ له داسې حقایقو نه خبر وو چې زه یې دلته په برلا غونډه کې نشم ویلی. د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقاتو په مسأله کې د هغه دوامداره واک په تحقیقاتو کې ستونزې پیدا کولې.
جف سیشنز د مارچ په میاشت کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقاتو له څارنې نه هغه وخت ډډه وکړله چې دا څرګنده شوله چې هغه د مسکو له سفیر سره په واشنګټن کې څو ځلې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې ملاقاتونه کړي دي. کله چې نن هغه د سنا د استخباراتو په جرګهګۍ کې د ګواهۍ لپاره برخه واخلي، نو د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د غړو او روسیې ترمنځ د مصالحې د ادعا په اړه به ترینه پوښتنې وشي. د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی په برطرفۍ کې د ده د نقش په اړه هم ترینه پوښتنې کیدلی شي، ځکه جیمز کومی د روسیې د تحقیقاتو مشرتوب او څارنه کوله. سناتور کریس هالن امریکا غږ ته وویل چې استازي غواړي په دې پوه شي چې د انتخاباتو د ځنډولو او یا درولو هڅې شوې دي که
نه. دا حقیقت باید د هر امریکایي لپاره ستونزمن وي چې ولسمشر په روانو تحقیقاتو کې د سیاسي مداخلې له حد نه تیر شو.
د سپینې ماڼۍ ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر په دې خبر دی چې جف سیشنز به نن ګواهي ورکوي او هغه دې ته سترګې په لار دی چې د روسیې د تحقیقاتو مسله پای ته ورسیږي.
The president's been clear.
ولسمشر په دې اړه په روز ګارډن کې تیره اونۍ واضحه خبره وکړه چې هیڅ ډول مصالحه نشته. هغه غواړي څومره ژر چې کېدلی شي په دې کې تحقیقات وشي، څو وشي کولی چې د امریکا د خلکو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د جیمز کومی ګواهی درواغ بللې ده او ادعا یې وکړله چې په کار ده په بشپړه توګه له دغو تورونو نه پاک وګڼل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سو خبرونو لنډیز لرو. په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو او د دفاعي او امنیتي لوړ رتبه افسرانو د ټاکلو د بورډ وزیر امرالله صالح له کاره استعفا وکړه. ښاغلي صالح خپل استعفا لیک په خپل فیسبوک کې خپور کړی دی. نوموړي هیله کړې ده چې د افغانستان دولت په دفاعي چارو کې ژور اصلاحات راولي. امرالله صالح د خپل استعفا وجه نه ده ښودلې. د کابل په ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د قریب دوه هفتو اعتراضونو نه وروسته د ښار له اکثرو سیمو نه خپلې خیمې لرې کړې دي، خو ټینګار یې کړی دی چې د خلکو د سهولت لپاره یې موقتاً خیمې لرې کړې دي. دغو اعتراض کوونکو د کابل د ښار د زنبق په سلولارې کې د خونړي موټر بم برید د غندنې دپاره د جدي پلټنې د غوښتنې دپاره د دغه ښار په مختلفو سیمو کې خیمې لګولې وې. د خلیج د هیوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی دی. د کویت امیر سبا احمد السبا چې د دواړو خواو ترمنځ منځګړتوب کوي په دې خبرې ټینګار کړی دی چې قطر دې ته تیار دی چې د خپلو ګاونډیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بحران په هکله د خبرو لپاره هغه هیواد ته په سفر تللی دي. له قطر سره د سعودي عربستان په شمول د ګڼو عربي هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په سیمه کې حالات ډېر پیچلي بللې دي. جیمز ماتیس د کانګرس د وسلوالو قواوو خدماتي کمیټې ته ویلي دي چې د قطر امیر ته جنجال په میراث پاتې دی او هغه په سم لوري روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قطر منځوي کول غیر انساني او د اسلام د ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واریدل.
قدر مون اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا و چې واوریدل. په څولند شپو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه پیلېږي، اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.